دا مشال ریډیو د پریز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د نو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدل دي. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دوی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلي سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو
امن پاسونونه وکړل، خو د دې باوجود په دې سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بې ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهره چیان مو په نښه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا اعلی وزیر د څرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي، البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل اپریدی ته وړاندې کړي چې هغه د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال اپریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال وویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یوه تګلاره جوړول کیږي. دا تر غوسه ده چې حکومت په منځنۍ کرم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرېښودو ویل شوی وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي شکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زره خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربه سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډیت وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زره هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوو پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نمونه ښودلو په شرط د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربن د غځولو امنیتي همکاریو دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره تلیو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځي آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشرزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آصف منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پجمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې محل کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناست دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اورېدونکو، که د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورټونو وو اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس زورول سوی دی.
نه میگا پراجیکټ شروع شولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غوښتنو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او در الله سب دا ټول خبرې مونږ ومنل، ان شاء الله تاسو په تان کې به درکه مې پرشن کېږي کوم انټيليجنس بیس یا ټارګټ بیس پرشن یا بکی هغه کې به هم عام ولس ته زیان رسي، عام ولس بنمر کېږي نه به عام ولس کورونه ټارګټ کېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټکونو چلوونکو د احتجاج لارې غوښتنه کړې ده چې د غلار دې زر تر زر خلاص شي.
دغه خبره دا ده چې موږ له دغه بخې چې کوم افغانان ګاډي ساري دیول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي، او خو چې کوم ګاډي ولر دی غوړه دی اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي، باقي مانته کې بارډر خلاصي او کني خلاصي د دوی خپل خدای کې وسمن سکار نه درو.
د دې هر څو ورځې ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځنګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشکولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردی په باډه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نه امن پاتول کې، هم نه ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونو نو وکڑل او پر ریاست مغاگ وکڑ چی نورا قربانی نشور کولے، خود دے باوجود پا دی سیما کی دیو بل پوزی اپریشن تیاری روان دے. د جټ جازونو نه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډز کا او مظاهرچیان مو په نښه کوي. نو مونږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې دا هغې څه وشول، دا هغې حساب به څوک راکوي؟
اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چی منگ با حس کلا دا داسی پوزی اپریشن و حمایت و نکڑو چی پاغی کی عام اولستا زیان رسی.
ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہر چیز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونگ با امن لپارا د پاکستان ملاتړ کوو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوګه په اوګه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یو بې ګناه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نخه کړ او بې ګناه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ۔
سوہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه د کومو سل ارب روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نیشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بې معنا دي چې ولس ته څه ګټه نه رسي.
نه میگا پراجیکٹ روشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي. بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نیشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ټی آی جلسه ده. او په چارسده کې کومه پرون جلسه کړې وه د امن په نوم باندې، دا هغه حد ته رسېدلی دي د پی ټی آی والا چې د دو سره یو ناره پاتې نشوله، یو داسې جمله ور سره پاتې نشوا چې هغه باندې دی کراوډ جوړ کی یا ورته خلق راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2023 رئیس یو وار بیا وسلوال فعال شوی، او د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عام خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای ته رسولې دي. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشیرزو او موسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کورمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. په کامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شویو غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی او خپل دریز تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانې مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي او صوبایي حکومتي منی چورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو حکومت د درنوه د بدرنه حکومت د تاسو ختم شو چې کوم ټیم د چیپ سیکریټ مارا واخیستو دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان یو رسول ګلم واچول دا د خپل طرفه دا 15 نمونه تاسو موږ لرا کړی دا په وکاسه دا به تاسو چیپ سیکریټ سره ملاو شي اغه سره به تاسو خپل کوم د ټیم ټیبل جوړ کړئ چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو په کوم شي تاسو صلاح شوي په کوم شي تاسو مطمئن کړئ بس اغه نه پس کوم د هغه مال رولې گئی پاغه باندې مزسیم سره خبر وکم او چې کوم اورس پوره شي پاغه اورس به سیم د تاسو سره څنګه پسنګ ول.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتی سرتیرو تر وسلوال بریټ پس د علي شرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 18 اکتوبر د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په لس یا پنځلس ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بېکوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کېدلو طریقه دې خپله شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینی پاتې فنډ دې جاري شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په شپږویشتم اکتوبر ویلي، که څه هم د غوښتنو منلو ډاډ تر میلاویدلو پس خپل احتجاج ختم کړی، خو که حکومت خپله وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
وزیر اعلی صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، انشاءالله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا تارګیټ بیس اپریشن دی به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به عام ولس کورونه تارګیټ کیږي، او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه به انصاف په عزت طریقې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم واپسي شیډول دی هغه به تیار کړل شي او به تاسو ته وخیل شي. او علاقې کې به انشاءالله دا خپله د دائمي امن دپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم وعده وکړه چې ډېر زر به انشاءالله زکور می ته هم دا را کوم ته وسو سره ایتوس مشورونو سره ځوانانو سره بلته علما او سره بنستالرو.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځای و تختیدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا ترتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي، بلکې عام خلکو د وژنو تختولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لار دی زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوشتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربت سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پوله وروستیو جګړې وروسته افغانستان سره د تجارت ټولې لارې غلام خان، انګورډه، چمن، خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوي. دواړو خواو ته تجارت او تګ راتګ بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډک ګاډي یې ایسار دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، ایسار شو ګاډو ته خود لاره ورکړي چې منډیو ته ورسي. احتجاج کے شریک دا افغانستان یو ٹرک ڈرائیور یاسین وویل چې کدواړې خواوې بندرونه نه خلاصوي نو دا دوی ایسار شوی گاڑی خود پرې دی چې افغانستان کې ایسار شوی گاڑی پاکستان ته او دلته ایسار شوی گاڑی افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خود نور نه توانی کوي.
دا کوم موټران د دې مخه ولاړ دي، دا غي مخه ولاړ دي، مونږه خاص کوو چې
دغه ته خو چې کوم کاریان دي ډرایورانو جوړ کړی دي چټولې نینی می خو په ګډه وخړل دا مې را باندې دی وګی دا د دوه بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره دا چې موږ له دغه مخې چې کوم افغانان ګاډي ساري دیولې اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولر دی غول دی اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مانده کې بارډر خلاصې او کني خلاصې د دوی خپل خو خدای کې سمنګ سکار نه درو موږ دلته ډیر په عذاب یو ځکه چې په لکه مینه نه لرو موږ
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنز ورسته یو جګړه ورسته د دواړو هیوادونو ترمنز قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنز تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره رهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نزیه د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهاله دوه غوښتنې کړې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې د ایسر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس دی روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړي چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته ورجسته اوریدونکو او سم جو جنوبی وزیرستان تهالته د انګور اډي مشرانو هم ورته احتجاج کړي او شتنه کړي دا چې هغه لار دیم د تجارت لپاره خلاص کړل سي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه مشرونه د هفته په 13 ورځ په یو جرګه کې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکو تګ او تاک د پورا زر خلوصا کی د دغه جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپل غوښتنه په براک شه ویایي
د کومه مزای انګورا ډې 0.5 بندې دا جرګه دا د خپل فریاد د تزکاونه لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر مرزمه شې دي چې د میش کومه مزای اکه په بارډر یو طرف ته میشته یا په بارډر دغه طرف ته میشته اول کې ساده د میج د دوه سر ملکي چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی اغه د تناو په حق میج نه دی اغه د جنگ او د جګړې په حق میج نه دی میج د پمنځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه بحال کول او دغه د صحیح سوتلې را دي ته اپیل کې چې تاسو خپل تعلقات برادرانه وسوتې میج طالبہ کړي واسه تقریبا 2.5 کوله مش په دابنې پیراکیږي چې میش د اوډیار د ونډا کمن راجین د وزو د پاسپورت یېغه مخالفت مکی اته مش خر مقدم یی البته یو ویلج کونسل چې امیش د انګورا د ویلج کونسل دی دغه میش مطالبه کړي واسه میش د پالیسی کې رعایت ملابس انا میش بیا هم مطالبه کړي چې میش هغه رعایت امیش خمه خد حکومت نغوري
د انګورا د سیمې اوسیدین کې جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې باندش په واجا د سیمې خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي
میش دغه بارډر د بندښت وځنه ارڅ متاثر دي چې اوس په نږدې وخت کې د میش د بارډر خلصو د تجارت مخه بندي هغه تقریبا هفته نه وچاله د تجارت بیا بند شو دغه مال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکه د کوم فرش فروټ دی دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغلن سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورسېدل دغه په منځ کې کوم د حالات پېدو شولې د وځنه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدل میش دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میش دغه ګډ خلصي او تجارتي اثر ګرمه ده بحال شي او د میش کوم درشته داري تعلق ته د خلک تاګر تاګر مریضون د طرف ته پروت دی یو طرف ته پروت دی د امرجنسي مریضون دی چې کم از کم د انسانيت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملکي په خاطر د مش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتین د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کی او د تجارت د پورا د سرحدي دروازې د هم خلوصي کی
جنگ د مسئلے حل وای یا اپریشن د مسئلے حل وای نو شل کولا جنگ و شل کولا اپریشن و ش نو ظاهر د چ د مسئلہ حل شوی و امید دا وی ای کی په دنیا کې څومره ها جنگی نه کیږي څومره ها جګړه کیږي اخر حالیه مذاکرات وی نو یو خدای میز د وزیرستان کې کیما مسئلہ دو پچار دادو چې پداک شه مذاکرات مان تروشي بل افغانستان سره حالات خراب شول چونکه افغانستان و طرف ته میز اسلامي برادر ملک تای اور کرا د میز داسه جغرافیه دو چې د میز د افغانستان په باندې کلوسای نشته دای سره چې کله د افغانستان سره د میز بارډر باندې نو کاتو سوچ کړای په دغه تاسو د تور زنا د ټماټر سر 25 روپے کیلو دی چې نو دوه پښتون نه یو مسلمانونی نو په چار دغه چې دغه مسله په زر نظر د مذاکرات په لیار حال شي او د بارډر خلک د خلوص شي تکلیف وکام شي
ماشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه مشرونه جرګې وشتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی اغوی په جواب کې شی وویل یودا داوی چې د افغانستان او پاکستان پوسټ سرتیرو ترمن د ډازو بدلون ناپاس د پاکستان حکومت د راونه میاشت اکتوبر یولسمه راهسه د انګوراډا سرحدي دروازې سره د افغانستان سره ټوله سرحدي دروازې د تجارت او د خلک تګ ورو تک د پورا تړلې دي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تھا غوریست اور دنکو افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدل وږي بند پاتې دي د دې ناروغانو کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معنی سوي کارونه ختم سوي خو اوس شخصي ګست هاوسونو کې دی را دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نو میږي 70 سال دی او سپاینل کینسر دی زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یوازې کرای کې د گیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو د ورځې درې زره سلو زره نور خرچې کې ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته
نو اوس نه شي تلای بیخي
بند اوس والا موږ ایران یو د نور خلک گیسټ هاوس کې دي دا ایران پاتې چې دلاره نن خلاصيږي سبا خلاصيږي انتظار دی ټول ورته نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي کرای د گیسټ هاوس کرایه هم ډیر دي او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دي
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چې پلاری علاج لپاره په خبر ته راوړی وو خو وست دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي
پلار می دا سرطان او عملیات سوی دا ابریشن سوی دا اوس دلته راغلی یو شوال لپاره ولا مشکلات خو ډیر دا دلته هم دوس ډیر خلک هم دلته دا لاره بند هم دلته پاتې سوی دي کرنې خلاص سوی دي هم دلته پاتې سوی دي چې دا لاره خوشې سي لک سولت پیدا سي چې څوک ته وینې زوروي بس نور شي نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي افغانستان ته نسته دا شوه نسته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته سوی کو چې راشو
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادی حالت ته ندی راغلی او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ را تګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوې د خبرونو لنډیز هم پام راړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس زورول شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډاډ وروسته په پېښور کې خبر پرلت پای تر رسول دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومې اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وي چې هغه منلې وي. دا ترې وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کورم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج لپاره غوښتنه کړې ده چې د لارې زر تر زر خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک پر ګربسیمه د اکتوبر پر 16مه پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه یې خرابې شي. د پاکستان او افغانستان د استاجو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینه استنبول کې خبري اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخي پرون د اکتوبر پر 15مه خبري په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دای کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي د سرګندونی په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي. مشال ریډیو ته غوښیاست اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ د ترکی په استنبول ښار کې خبري اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنی خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغ ورسره چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې و او اوربند کړې و. لغ ورسره دغه اوسنۍ خبري اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو مسلو بحث کوي. تفصیلي احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو امنیتی همکاریو دوړ خيزه سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې و. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواری لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی و که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې یې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتل دي.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا مغمی دي چې د هیات چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دوی به بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو، او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم یو دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښ کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې به څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو زه فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي هغه د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او هغه ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا هغه مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولای چې ځان له دفاع وکړي، نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو سم جو یو بل ریپورت ته د مشال ریډیو خبريال په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سره یو ځای کوونکی او کاروبار کوونکی وایي چې د تورخم د لاري د تړل کېدو لکبل د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو ترڅنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیډ پارټس ورته ول کیږي هغه هم کمی دي. شانواز ترګزای نور حال راکوي.
سامانونه کې دا سپیر پارت سامان دی زمونږ د دې گاډو د پارتس او مونږ هم دې ګټو لالو اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
نو تر تازه نه ملاوي کې دلته پکې لشل روپې
يرال تمنګ لدلته شوبه کې ګران يال تمنګ لشل روپې پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې. بل ترانسپورت چې کم کار دی ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکي هغه ماته ویل چې زما سګاډ یخوا گیر دي سره روان دي سب خراب شوی دي سل دلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شي پروتست خپل کې د نورسي د استاد یا تاسو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دي چمټي پرتی دي شرمبکسي پرتی دي بیرنګان پرتی دي لیدری پرتی دي سپکې ورکشوي دي او سره وړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کوچ ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی او چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور ځلې او د بندر سمره سورمای به بند کړی
یاره د باندې ډیره بند کړی دا ډیرم بند کړی دا
روزګار دلته څنګه خلکو ته څه لګي بیا
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل دی یو کس راغلی وغي پانډې پونډیشن خراب وي امران لاړو بل کس راغلی او دا کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
خدا خو یو از نورسید استاد نه چې دا سامان به پوره غاړي شوبه کې خدا به پزرګو دکانداران وي چې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلقی دا غیر روزگار خراب دی
نو دا چی اوسو می چې کله به سامان را وړي دا سترته کمیشن کاران یال ته کوم جنټان نست نه غي سوې خونه چې لار کې دي چې کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس می او کس سره خبرې وکي غیر ال ویل لا پته نه لګي دي چې بس اوره زی لګي وې سوره زی بلګي بل خبره دا چې دا د کم د شنوور یو د افریدی دی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې هغه هم خراب دی روزګاری خراب دی یو زخونه م دنیا خلق دی دنیا شوبې والا دی د سیب د دې جنسي خلق دي د دې لوړګي سیټ خلق دي شینور یا غي غریبانو هم دا سامانونه اړه راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپي بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چا نه خو دې ته په ایڈوانس کې روپي نه دي غسته چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بزغي ستون خلې وادر بس زوره زيت وزن نه دي
نه 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 مانګ لچې دې پته ولګي دې مونږ چانه پیسې نه ولو بیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړو لای شوبې نه راوړو هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو به کېل ته لشل روپي پاتې کیږي بس مونږ یو خدي تخدي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته خوځیست په پا پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي دا چې واکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یسته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې لومړی په زما پښتنه دا وی چې مختلف ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کہ آغات د انسان وجود تورلی گی نو آغات د مختلف بیمارو خلاف د مدافعت اغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف شکلنو کی کلا دا داسې عمدغه جراثیم خو ډېر کمزورې جراثیم چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیم کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټیکنالوجي، خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کمه شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی، تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم، اکثره خلک دا پښتنه کوي، عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغې نه ویلیدلې، نه دومره ویکسین وو، نن ډېر ویکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو لپاره د ویکسین راوځي.
تاسو خبر اړې رټیک ته چیرې پوها پوها هو دا هر سلو، خو که تاسو وګورئ پوها پوها دا مسائل هم هغه سنو، او وخت وخت سره نوی بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کی، د هغې د تدارک او د هغې د مخنیوي لپاره ویکسینونه جوړیږي، د هغې د علاج لپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماری وه، هغې ته به قرضی نه نکی وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جانلیوا شانتا مرض و، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شو، نو شکل به یې ولا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده، نو بیماری وخت وخت سره نوی راوځي. ګوره دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي، بیماری هم راځي، ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لړ زمونږ اورېدونکو ته دا هم وایي، واکسین د پولیو دی، د خسرا دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو هو د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه، خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو، چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغې کې دا ویکسین چلیږي، ښه ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو، مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پوخا پوخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وی اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادی ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی، زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې، اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څوک وي، تا ته ډاکټر څوک وي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره وي. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کی شو
لړ قدم راته وای چې دا غلط دی خو غان راشي نو غنه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یاغه کد پولیو وی هغه کد خسره وی هغه کد بل ناروغي وی په مشومان سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک سکولې شو په دې کې د مشومان سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپاګانډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي داغي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپاګانډي په وجه داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری شو او داغي نه هغه په حق ورسېدو نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه زدا ویمه چې ګنې خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومه خبري باغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان او د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کا هر سړی د هر یو څیر عالم شو بیا خو ډیره ګرانه شي کنه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکي وای چې په سیمه کې د نامنې پیشي ورستر بلی زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نشه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په براکښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکې شه مخې ته راولا چې پاک شه یو مشر حسن جی او ورسره د یو بچې په شهادت ورسېدل او یو په شهادت بارون په ایریا ډاګې شه مخې ته راولا چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د پرولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچو هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کی ماټر ګولې اچيږي مې وسه پر دې میز پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګېدلې وی یا نه طالب مړ شوی وی په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا څه واقعیت کیږي چې پکښه بګونا شهريون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان څخه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکې سیمنا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چریا صدا د امن حالات شکاوله خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
په نن سهار د میزو کلیک شوی ماټر روغی د سکول سان سره ولګېد نو دلته که میز وکسي د دغه خلکې ژوند سکینن ډېر د تکلیف ته ډېر نور سهولتونه کار نه کوویر ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن ذمہوري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ضرورتونې د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د شزینه کارکونکو په حق کې فیصله اور کړې ده او په کمپنۍ باندې 100,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د شزینه کارکونکو د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چټي یا رخصتي اخیستې و خو کمپنۍ به هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډي خبريالي خالدینه اس په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار زینب سہیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي زینب نومي خزي دوی سره شکایت درج کړو چې د ماشوم زیګون د پاره کمپنۍ څخه چټي اخیستي. ولې کمپنۍ د چټي منځرولو باوجود دا د نوکرۍ څخه وويستا. دا وايي دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقی محتسب د زینب حق کی فیصله و رولا او دا نه صرف په نو کرے بحال کړه بلکې کمپنۍ ته ویلي دیتا 1,00,000 روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 2,00,000 روپۍ به کامی خزانه کی جمع کړي.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دیکھے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نہ پس هغه د ماشوم د زیګون پر رخصت لاړه. ایچ آر دی ته بیا اویل چې په دغه سوکې دوی ته بل د دینه خکس میلاو شوې دی او دای د چھٹائی دوران د نوکری نه وېستا. د دې خزي چھٹی منظوره شوې وانه زکه د دې د حق لرلو چې د خپل نوکری د پاره شکایت درج کړي. په دې کې محتسب دا کردار ادا کو چې دغه ګامې غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانه لګولو سره دا خزه په نوکری بحال کړه.
اسکو ایز ا فائن امپوز کیا.
په پاکستان کې د لومړی پیخنه ده چې د ماشوم د زیګون رخصتې په محل خزه د نوکری څخه لری کړل شوی. لدی وړاندې هم دا قسمه واقعي مخې ته راغلي دي. د پیښور د زینت بیبي خپل هم دوه بچي دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره خزو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنې لخوا اجازه نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخې ته کیږي. زینت بیبي تر مخه د ماشوم په وجه د دین هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن موږ وګورو نو هغه ډیر کم وي. اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وایي چې د پرېګنسی په وجه د فایر کوو خو بل څه باندې ورته جوړه کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چوټیانې کوې یا بل څه داسې څه وجه ورته جوړه کړی شي د هغې په وجه باندې په بنیاد باندې جینه کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زموږ په ټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینه کوي جابس کوي نو د جینه جاب همیشه یو دغه غنلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزین لګیا ده د سړو جاب چې د ناغه هغه ته د قدر په نظر کتل کیږي. د سړو جاب چې د هغه ریسپانسیبিলিটি ده اند وین اټ کمز ټو وومن نبیا دا وی لیکيږي چې نه دا هو ته چا ویری دي چې د نوکری کوه مکه و به شک کور کینه نه دا ډیر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وای په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو خزا چې د زیګون د رخصتې په محل وی د نوکری څخه نشي وستل کېدی. یعنی امیدواری خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړي مودې لپاره خپل دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خلوائی د هیواد کې میٹرنیٹی آرڈیننس کال 1955 او میٹرنیٹی ایکٹ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوارو خزو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیګون په وخت د دندې څخه خاص مودې لپاره چټي واخلي.
میټرنټی آرډینس 1958 دا آرډینس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزه ته پروټیکشن ملاو شي ډیورینګ پرېګننسی. په پرېګننسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دی. دې ته خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماه کوم چټیان دی باندې ته ملاويږي. 8 ډیز چې ماشوم پیدا شي د پیدایښت نه بعد وا شپږ ویکس چې کوم دی دا به خامخا پلي باندې وي. بل د پرېګننسی ویجز هم مقرر شوی دی چې دا ماشوم په پیدایښت باندې ایون یا پرېګننسی دوران کې خدا نه خواسته مور وفات شي نو د هغه ویجز هم مقرر شوی دی. خو دا هغه ویجز چې دی هغه دی وخت کې د انکریز ضرورت ته ځکه چې ګرانی ورځ پر ورځ زیاتیږي حالات چینج کیږي نو په کار کې دی حالات مطابق هغه سيزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا اوه کروڑه اول لسلکه او شپېته زره خلک نوکرۍ کوي چې پکې 15 کروڑه یو کم 50 لکه او شل زرا نارینا ولی نوری خزی شامل دی. پدی توگا پا پاکستان کی دیرویش فیصد خزی مختلفو ادارو کی کار کئی. دا خزو حکونو او پر مختیا دا پارا کار کون کی فعالانی وائی باید پاکستان کی خزو دا پارا دا کار زمینہ برابر ولو سرا دویتا دا سڑو برابر تنخواگانی ورکل شی او دا کار زینو کی دویتا سہولتونا ورکل شی چی دا کار کون کی خزو شمیرا زیاد شی او دوی هم دا ملک ترقی کی خپل کردار ادا کری. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.